یو افغان وګړی د امریکا د تیر کال د ټاکنو په ورځ د اسلامي دولت ډلې یا داعش په استازي توپ د برید د طرح په جرم په 15 کال حبس محکوم شو. نو لسکلن عبدالله حاجی زاده په اپریل میاشت کې اعتراف وکړ چې د برید په هدف یې د وسلې او ځینو مهماتو د اخیستو هڅه کړې وه. حاجی زاده او یو ملګری یې 28 نصیر احمد توحیدي د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې په اوکلاهاما ایالت کې د نومبر د 15 ملي ټاکنو څو نه مخکې ونیول شول. توحیدي هم خپل جرم باندې اعتراف کړی خو تر اوسه محکمې د هغه سزا نه ده اورولې. د محکمې د اسنادو لمخې دغه کسانو هڅه کوله چې 2 AK-47 یا کلاشینکوفونه او 500 مرمۍ واخلي او د ټاکنو په ورځ برید پی وکړي. د امریکا د عدلي وزارت ویلي نیول شوو کسانو هوکړه کړې چې تر حبس وروسته به افغانستان ته لیږدول کیږي. د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو ارزونه ښیي چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د کورونو، ښوونځیو او کلیدي خدمتونو بیا رغونه څه باندې 128 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. رویټرز پرون چهارشنبه راپور ورکړ چې د بیړنیو اړتیاو بیرته په پښو درولو په نوم دغه ارزونه د نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او آسیا پراختیا بانک لخوا شوې ده. دوی په کونړ، ننګرهار او لغمان کې د کورونو، روغتیایي مرکزونو او اوبو رسولو سیستمونو او کرنیزو ځمکو د بیا رغونې لپاره 3 کلن پلان تشریح کړی. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې کمی شوي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې سږکال افغانستان کې 3.2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري او 2026 کال کې هم اړتیا په همدې کچه ده. خو په وینا یې تر اوسه د اړتیا وړ پیسو نږدې نیمایي برخه ورسېدلې. د افغانستان په ختیځ کې د واګي میاشتې زورور زلزلې له کبله له 2000 ډیر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او شاوخوا 3600 نور ټپیان شول. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي د روان میلادي کال لپاره په ایران کې لاویا او زیات افغانان اعدام شوي دي. په ناروې کې د میشت دغه سازمان مشر محمود امیری مقدم ازادي راډیو ته ویل چې دغه اعدامونه د کال لپاره د اکتوبر تر نیمایي پورې موده کې اجرا شوي دي.
امسال در 10.5 ماه سال 72 نفر اعدام شدند که به نظر میرسه که
دای وای سکال پلسنیمو میاشتو که 2 افغانان اعدام شوی. داسې ښکاری چې سکال د اعدام شو افغانانو شمیر به د تیر کال پرتله ډیر وي. د هغه په خبره تیر کال په ایران کې د اعدام شو افغانانو شمیر 80 تنه وو. مقدم وای افغانان تر ډیره د نشه یي توکو د قاچاق اړوند جرمونو او قتل په خاطر اعدام شوی. خوټینګار کوي چې د محکمو جریان عادلانه نه و. د هغه په خبره تورن کسان په لومړی او پړاوونو کې مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري او تر ډیره د هغو اعترافاتو لکبله اعدام کیږي چې په زور او ربړونه ترې اخیستل کیږي. که څه هم په ایران کې د زندانی افغانانو شمیر معلوم نه دی خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت تیر کال ویلي و چې د پام وړ شمیر افغانان هلته بندیان دي. د راپورونو لمخې اوکراین د جګړې د پایته رسولو لپاره د متحده ایالاتو لخوا چمتو شوی یو وړاندیز ترلاسه کړی چې کیف توایي د خپل خاورې یو برخه او ځینې وسلې وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د سولې د خبرو اترو د پیاوړتیا په هڅه کې ترکیه ته سفر کړی دی. په راپور کې ویل شوی چې په دې وړاندیز کې د نورو شیانو ترڅنګ د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د اندازې کمول هم شامل دي. د دې موضوع وړاندې په د موضوع تفصیل وړاندې په خبرونه کې درته راځي. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د آسیا د 2025 کال د ځوانانو آسیایي جام په دریمه لوبه کې هانګ کانګ ته په 24 منډو ماتې ورکړه. دغه لوبه پرون چهارشنبه د قطر د پلازمینې دوحې په ورزشي سټیډیوم کې ترسره شوه. افغان لوبډلې په ټولو 20 اورونو کې سیالې لوبډلې ته د 131 منډو هدف ورکړ خو د هانګ کانګ لوبډلې په 20 اورونو کې یوازې 114 منډې وکړې. افغان لوبډلې د دې جام په دویمه لوبه کې بنګلاديش ته لوبه بایللې خو لومړی هغه بیا له سریلانکا ګټلې وه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د لویا مهربان را په سپیشل نامه سلامونه ونی کی هیر میومنی درنو زکونکو هله دا چیرغه جوړ وسی او وخت به متلدی محله په خیر را سوړي درنو زکونکو د اوم ټولګي د تاریخ مضمون لمړنی لوست تاسو ټول ته شرغ لاست ویم په دې هله چې د لوست را خرینې شی بور سره ملتیا وکي او په دې تعلیمی او ښکلی سفر کې را سره مل اوسی درنو زکونکو زموږ مضمون د تاریخ مضمون دی یو ډیر پزره پوری او دلچسپ مضمون چې په دې مضمون کې به موږ مختلف موضوعات او ډیر پزره پوری معلومات په لاس راوړو د نن ورځې کوونکو د نن ورځې لوست چې مو دی هغه ستاسو د کتاب درې موصلره مپاړنه لومړنۍ لوستي چې نن به موږ د تاریخ علم وپیژنو او موضوع به هم د تاریخ د علم په اړه څه پوهیږي همدا موضوع ده چې نن ورځ به پر دې موضوع باندې وژغیږو بحث پور باندې وکړو او د تاریخ د علم اړوند به معلومات لاس راوړو درنو زکونکو په دې لوست کې به موږ د تاریخ د علم اړوند همدارنګا د تاریخ د علم د ګټو اړوند معلومات لسته راوړو د تاریخ علم به پیژنو د چې تاریخ څه ډول علم دی همدارنګا د دې علم ویل یا د دې علم لوستل څه ګټه لري او دا چې تاریخ مشته سره څه کوي پر دې موضوع باندې به بحث وکړو او ډېر ښکلي معلومات په لسته راوړو درنو زکونکو لکه څنګه چې موږ تاسو تاریخ مضمون وایو نو لومړی باید تاریخ وپیژنو دا چې تاریخ څه شي او موږ په دې کتاب کې څه زده کوو نو تاریخ یو علم دی چې پخوانی او هغه تیر شوی پیښې تر موږ پورې رارسوي او د هغه اړوند موږ ته معلومات راکوي یعنی تاریخ موږ ته هغه ډول پیښې رارسوي یا هغه ډول پیښې څخه موږ خبروي چې هغه ډېرې پخوانی وي هغه کېدای شي چې موږ نیکونه زموږ پلرونه هغه مهال شتون نه درلوده یعنی د هغه مهال یا حتی د پیړۍ پیړۍ مخکې کیسې داستانونه او ډېرې تاریخي پیښې تر موږ پورې رارسوي او د هغه اړوند موږ ته معلومات راکوي یعنی د تاریخ علم زموږ سره دا مرسته کوي چې موږ به پخوانی یا تیر شوی ژوند باندې وپوهیږو دا چې پخوا ژوند څه ډول و یا کومې پیښې رامنځته شوي وي نن ورځ د پخوا د ژوند سره څه فرق لري یا کومې پیښې په هغه کې په سیاسي په اجتماعي په ټولنیز یا په هر برخه کې وي هغه پیښې د نن ورځې پیښې یا د نن ورځې حالات د پخواني حالات سره څه ډول فرق لري یا دوی ترمنځ توپیر څه دی څومره توپیرونه رامنځته شوي دي د پخواني ژوند څخه تر اوسه پورې یعنی د هرې دورې د پخواني ژوند د پخواني کیسو د پخواني داستانونو د پخواني پیښاړون موږ ته معلومات راکوي چې دا د تاریخ د علم دنده ده نو راځو خپل درس پیلو چې موږ درس د تاریخ د علم او ګټو په اړه څه پوهیږي همدا مو د نن ورځې لومړنۍ لوستې راځو خپل درس پیلو د تاریخ تعریف لکه څنګه چې مخکې هم وویل تاریخ یو علم دی چې تیر شوی پیښې د وخت ځای په پام کې نیول سره بیانوي یعنی تاریخي یا تیر شوی پخوانی پیښې د وخت ځای په پام کې نیول سره بیانوي یعنی تاریخ هغه علم دی چې تیر شوی پیښې د محل یعنی زمان او د ځای یعنی مکان په پام کې نیول سره بیانوي محل او ځای ته د تاریخ د تاریخي پیښې په اړه پام کول تاریخ د کیسو او اسانو څخه بیلوي یعنی موږ دلته یادونه کړې ده چې تاریخ هغه علم دی چې پیښو ته یعنی پخوانی پیښو ته د وخت او ځای په پام کې نیول سره هغه پیښه موږ ته بیانوي وخت او ځای دلته د وخت او ځای یادونه سوي ده یعنی محل او ځای ته د تاریخي پیښو په اړه پام کول د کیسو او داستانونو څخه تاریخ بیلوي یعنی د تاریخي پیښو اړوند موږ ته داسې معلومات راکوي چې هغه کیسې او نکلونه څخه بیل یعنی کیسې او نکلونه یو جلا اړخ لري تاریخي پیښې یو جلا اړخ لري موږ وایو چې تاریخي پیښې محل ټاکلی ځای یا ټاکلی وخت او ځنګړی ځای لري یعنی همدا ټاکلی وخت او ځنګړی ځای تاریخي پیښې د کیسو داستانونو څخه بیلوي هر پیښه تاریخي پیښه نه دی یوازې موږ هغه پیښه ته تاریخي پیښه ویلای شو کومه پیښه چې په ټاکلي محل او ځنګړي ځای کې واقع شوی وي هغه تاریخي پیښه ده موږ ورته ویلای شو چې تاریخي پیښه ده مثلا د بدر غزا د بدر غزا په 2 هجری قمری کال کې د مدینې په 150 کیلومتر کې واقع شوی ده نو موږ وایو چې دا یو تاریخي پیښه ده د بدر غزا یو تاریخي پیښه ده ولی په دې شي د بدر غزا هم 2 ټاکلي ځای لري یعنی د مدینه یو سل 50 کیلومتری د دې پښې ټاکلې او ځنګړی ځای سو یعنی د مدینه یو سل 50 کیلومتری یو ځنګړی ځای دی چې په هغه کې یوازې د بدر غزا پښې سوي د بدر غزا رقم یو بل پښې په هغه مکان کې بیان نه دسوي او د بدر غزا په 2 هجری قمری کال کې سوي ده 2 هجری قمری کال د دې پښې هغه ځنګړی وخت سو یعنی 2 هجری قمری کال 2 هجری قمری کال د دې پښې ځنګړی یا ټاکلی وخت سو نو وایو چې دا یو تاریخي پیښه ده موږ ویل چې هر پیښه تاریخي پیښه نه یوازې هغه پیښه تاریخي پیښه دي چې ځنګړی ځای او ځنګړی وخت ولري نو که چیرې موږ د نن ورځې ترافیکي طبیعي او د تورت نورې پیښې په نظر کې ونیسو، هغه ته موږ تاریخي پیښې نسوایې. په دې چې دغه پیښې ډېرې عامې دي، هر وخت رامنځته کیږي، په مختلفو ځایونو کې په مختلفو وختونو کې رامنځته کیږي، نو موږ نسوایلی چې دا تاریخي پیښې دي. مثلا ترافیکي پیښه، یو ترافیکي پیښه داسې په نظر کې نسو چې نن په کندهار، هرات، کابل کې ترافیکي پیښې سوي دي. په درو ولایتو کې ترافیکي پیښې په یوه ورځ سوي دي، هغه هم په درو مختلفو ځایونو کې په درو مختلفو وختونو کې. یعنی په هرات کې مثلا غرمه ترافیکي پیښه سوي ده، په کابل کې په شام سوي ده، او په کندهار کې سهار سوي ده. درې مختلف ولایات سوه، درې مختلف ځایونه سوه، یعنی درې مختلف موقعیتونه سو او درې مختلف وختونه سو. نو نه ټاکلی ځای سو، نه ټاکلی وخت سو. نو دغه ډول پیښې تاریخي پیښې نه دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې په مختلفو وختونو کې واقع سو. نو موږ نه سو ویلی چې دا یوه تاریخي پیښه ده. تاریخي پیښې یوازې هغه پیښې دي چې ځانګړی ځای او ځانګړی وخت ولري. د دې څنګه لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، انسانان او بشري ټولنې مختلفې دورې تیرې کړې دي، ډېرې بیلابیل پړاوونه تیرې کړې دي، ډېرې لوړې او ژورې لارې یې توشا پریشي دي تر څو اوسنۍ حالت ته رسېدلې دي. همدغه دغه ډول ټولې پیښې چې په بیلابیلو وختونو کې په دوی سره مخ شوي دي، هغه دوی توشا پریشي دي. دغه ډول پیښې چې بیا ځانګړي ځای او بیا هم ځانګړي وخت ولري، هغه تاریخي پیښې دي. او تاریخ بوهان دغه ټولو پیښو ته د تاریخي متنونو نوم ورکړی دی. یعنی تاریخ بوهان دغه ډول پیښې د تاریخي متنونو په نوم یادوي. دلته موږ یوه یادونه د تاریخ پوهانو وکړه. راځو تاریخ پوهان پیژنو چې تاریخ پوهان څوک دي. تاریخ پوهان هغه خلکو یا هغه کسانو ته ویل کیږي چې د تاریخ اړوند مکمل معلومات لري. موږ د تاریخي پیښو څخه خبروي، یعنی د دې معلومات په تاریخ کې یا په تاریخي موضوعاتو کې مکمل او بشپړ دي، پوره معلومات دي. همغه پیښو بیا تر موږ پورې رسوي او موږ د تاریخي پیښو څخه خبروي چې دا هم تاریخ پوهان سول. راځو درنو زده کوونکو تاریخي دورې پیژنو. تاریخ علم وویل دا چې تاریخ موږ ته څه زده کوي، څه ډول علم دی. تاریخ پوهان وپیژندل، اوس تاریخي دورې وایو. تاریخ پوهان بشري تاریخ په دوو دورو باندې ویشلې دي، چې یو یې د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، او بلې هم تاریخي دوره ده. تر تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره هغه دوره ده چې هغه مهال تاریخ نه و، لکه څنګه چې د نامه څخه هم معلومیږي، هغه مهال چې تاریخ نه و، یعنی د تاریخ څخه مخکې دوره. دوهم هم تاریخي دوره ده، چې یعنی هغه مهال چې تاریخ رامنځته سوی دی، هغه مهال چې په هغه کې تاریخ شتون درلود. راځو هره دوره په تفصیل سره وایو. اول د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، چې دغه دوره د انسان د پیدایشت او د انسان د انساني ټولنې د هغه ډېر لومړني او ساده رسم رواجونو څخه پیلېږي، بیا د مدینت تر امکېدو پورې رسېږي. چې په دې دوره کې مدنیت، تاریخ، لیک او لوست هیڅ هم شتون نه درلود. نو ځکه دا دوره د تاریخ وړاندې دوره په نوم یادیږي. یعنی دا دوره هغه مهال پیلېږي چې کله انسان نړۍ ته راځي، کله انسان دنیا ته راځي. د هغه مهال څخه دا دوره پیلېږي بیا تر هغه وخته پورې چې انسانان د مدنیت پړاو ته رسېږي. دوهمه دوره هم تاریخي دوره ده، یعنی مخکې له دې چې تاریخي دوره پیل شي، په د تاریخ وړاندې دوره کې انسانانو ډیر ساده او ستونزمن ژوند درلود، ډیر مصروف ژوند یې درلود. دوی به د خپل مټ په زور باندې، یعنی یوازې به دوی په خپل زیار ایستله چې دوی به خپلې اړتیاوې پوره کولې. لکه څنګه چې موږ او تاسو نن د ډیرو وسایلو څخه کار اخلو، دوی هغه مهال دغه ډول وسایل نه درلود. ډیر ساده ژوند و، مګر ډیر مصروف ژوند و. دوی به د ونو او حیواناتو د پوستکو څخه د ځان لپاره کالي جوړول. د دې تر څنګ دوی به غرونو او څوک اوسېدل، د خپل د خوراک لپاره یې د ونو د میوو څخه د وحشي حیواناتو د ښکار کولو څخه کار اخیسته. یعنی د دوی ژوند ډېر ساده ژوند. دوهمه دوره چې هغه دوره ده چې تاریخ پیلېږي، یعنی تاریخي دوره، هغه مهال چې انسانان د مدنیت پړاو ته ورسېدل، یعنی هغه مهال چې انسانان د لیک او لوست سره آشنایي پیدا کړه، مدنیت رامنځته سو. نو په دې وخت کې هم تاریخ پوهان او هم تاریخ رامنځته سو. یعنی دا دوره بیا د تاریخي دوره په نوم یادیږي، یعنی هغه دوره چې لیک او لوست رامنځته سوی دی، تاریخ او تاریخ پوهان رامنځته سوي دي. راځو د تاریخ د علم ګټې. دا چې د تاریخ علم ویل، د تاریخ علم لوستل، یا د خپل د تاریخ علم څه ګټې لري، موږ ولې باید تاریخ وایو؟ لومړی دا چې تاریخ موږ د تیرې شو پیښو څخه خبروي، یعنی موږ ته د هغه ډول د پیښو، د داسې پیښو اړوند معلومات راکوي چې هغه پیښې ډېرې پخوانۍ وي، تیرې شوي وي. چې شاید موږ خو بل شک چې شاید هغه مهال نو یعنی ډیر په خوانی پیشه زموږ پلرونه زموږ نیکونه یا حتی زموږ د نیکونه هم هغه مهال شته نه دلوده هغه ډول پیشه چې هغه مهال واقع سوی تر موږ پورې را رسوي او نننی اثر یا موږ او تاسو ته د هغه ډول پیشو اړوند معلومات راکړي حتی پیړی پیړی مخکې هم تاریخ پوهان په هغه موضوعاتو باندې څېړنې کوي تاریخ پیښې ثبتوي او تر موږ پورې را رسوي دوهم دا چې د پرمختللو ټولنو د ودې لاملونه راپېژني دا چې د نن ورځې هغه پرمختللي ټولنې او هېوادونه چې نن یې ډېر پرمختګ کړی دی د هغه لاملونه څه دي دوی څه ډول پرمختګ کړی دی که چېرې موږ لاړسو د هغه هېواد تاریخ وایو نو موږ به وپوهېږو چې دغه خلک له کومو ستونزو سره مخ شوي وو دوی څه ډول مدنیت درلود کومې لاسته راوړنې درلودې څه ډول حالات دوی تېر کړي وو چې نن دوی دومره پرمختګ کړی دی چې د هغه په پېژندلو سره به موږ وکولای شو چې د خپلې ټولنې د ودې او پرمختګ لپاره هم کار وکړو په لنډ ډول موږ داسې ویلای شو چې تاریخ د تېر ژوند هنداره او د راتلونکي ژوند لپاره لارښود دی یعنی لکه څرنګه چې یوه هنداره موږ ته هر څه واضح اشکار ښکاره کوي تاریخ هم هغه تیر او پخوانی ژوند موږ ته د هندارې په شان یو ډېر په واضح او اشکار ډول راته ښکاره کوي یعنی د پخوانی ژوند موږ ته هر څه ډېر واضح راکوي ډېر راته ښکاره کوي ډېر واضح راته ښکاره کوي چې پخوانی ژوند څه ډول د دې تر څنګ د راتلونکي ژوند لپاره لارښود دی یعنی موږ د خپل راتلونکي ژوند لپاره د تاریخ مضمون څخه یا د تاریخ د علم څخه د خپل رهنما یا لارښود په ډول کار اخیستلی سو دا د تاریخ د علم ګټې وي نو درنو زده کوونکو زموږ د نن ورځې درس هم دومره وو چې موږ د تاریخ علم وویل دا چې تاریخ څه ډول علم دی تاریخ پوهان مو وپېژندل دا چې تاریخ پوهان څوک دي د دې تر څنګ موږ تاریخي دورې ولوستلې دا چې تاریخي دورې په څو دورو باندې ویشل شوي دي یا انساني تاریخ څو انساني ټولنې څه ډول تاریخونه لري یعنې کومه دوره په کومه دوره کې تاریخ وو په کومه دوره کې تاریخ نه وو د دې اړوند معلومات لسته راوړل او د دې تر څنګ موږ د تاریخ د علم ګټې باندې وپوهېدلو نو دا اوس موږ د نن ورځې درس ستاسو کورنۍ دنده ده چې تاسو د تاریخ علم وپېژنئ یعنی تاریخ تعریف کړئ چې تاریخ څه شي دی تاریخ پوهان تاریخ په څو دورو باندې ویشي نمونه به زده کوي او هر دوره به پېژنئ او دا چې تاریخ پوهان موږ ته یا تاریخ موږ ته څه زده کوي د تاریخ علم زموږ لپاره کومې ګټې لري او موږ ته څه زده کوي تاسو هڅه وکړئ چې دا درې سر پښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ د خپل کتاب څخه هغه زده کړئ دا به تاسو سره مرسته وکړي چې د نن ورځې په درس باندې تاسو وپوهېږي او د دې تر څنګ دا مرسته هم کوي چې تاسو په راتلونکي درس باندې وپوهېږي دا چې زموږ په دویم لوست کې موږ کوم موضوعات وایي تاسو سره مرسته کوي چې په هغه موضوع باندې هم وپوهېږي ځکه دا موضوعات سره تړلي دي نو درنه زده کوونکو زموږ د نن ورځې درس هم دومره وو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي تر راتلونکي درس پورې تاسو په لویه مهربانه راو سپارم چې وخت چچري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان رب پس پیچلی نامه سلامونه او نیکی هیلی می منی در نو زکون کو هیله د چیروغ او جوړوسی او د ژوند چری په موشه پر مخ ځای تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون ته شرح لاست وایم نن ورځ موږ تاسو خپل د اتم ټولګي تاریخ مضمون پیلو چې په دې تعلیمي سفر کې تاسو همیشه نیمه تیا غواړم چې د هر لوستلو اخرنی شی بر سره ملوسی او دغه پزرکوري تعلیمي سفر کې رساله را سره ملوسی په دغه پزرکوري مضمون کې به موږ تاسو د مختلفو تاریخ موضوعات اړوند معلومات لسته راوړو. نو هیله ده چې تاسې د لوست سره خبرې ژر بوره سره ملتیا وکړئ او زموږ د هرې ورځې د لوست موضوع څخه تاسې ګټه واخلي. نو موږ او تاسې نن خپل د تاریخ مضمون پیلوو. لومړی څپرکی دی چې په دې څپرکي کې به موږ د افغانستان او اسلام په هکله معلومات لسته راوړو. په دې څپرکي به موږ او تاسې دا چې څه وخت افغانستان ته اسلام راځي، د اسلام افغانستان ته د اسلام د راتګ اړوند معلومات لسته راوړو. د دې ترڅنګ د افغانستان اوضاع د امویانو په دوره کې، د افغانستان اوضاع د عباسیانو په دوره کې، او همدارنګه د افغانستان د خلکو او مسلمانو عربو یو پر بل باندې متقابلې اغیزې، د دې موضوعاتو اړوند به موږ مختلف او جلا جلا لوستونه ولرو او ډېر په زړه پورې معلومات به د همدې موضوعاتو اړوند لاسته راوړو. د دې ترڅنګ دغه څپرکي یا دغه لوستلو څخه مو په دې فصل کې هدف څه دی؟ اول دا چې موږ به وکولای شو په هیواد کې د اسلام د دین د خپرېدو د څرنګوالي، همدارنګه د اسلام د څرګندېدو په درشل کې د افغانستان د عمومي اوضاع سره آشنایي پیدا کړو. د دې ترڅنګ د افغانستان د عمومي اوضاع په هکله به معلومات لاسته راوړو. دا چې د امویانو او عباسیانو په دوره کې د افغانستان عمومي اوضاع څه ډول وه، په دې به وپوهیږو. او ورسره دا چې په درې لومړنۍ هجري پیړۍ کې د افغانستان د خلکو، همدارنګه د عربو مسلمانانو ترمنځ د متقابل اغیزې څه ډول وې، د راکړې ورکړې سره به آشنایي پیدا کړو. نو په دې فصل کې موږ ډېر په زړه پورې موضوعات لرو. تاسې هم هڅه وکړئ چې هر لوست په ډېر دقت سره غوږ ونیسئ. د هر لوست په پای کې به تاسو ته کورنۍ دنده درکول کېږي. تاسې هره کورنۍ دنده په وخت سره په ډېر دقت سره اجرا کوي، یعنی د هر لوست په پای کې چې کومه کورنۍ دنده تاسو ته درکول کېږي، د هغه لوست په پای کې تاسې کورنۍ دنده اجرا کوي، ورسره زده یې کوئ، تر څو وکولای شئ چې تاسې په هماغه درس باندې ډېر ښه وپوهېږي. او ترڅنګ یې زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. زموږ لومړنی مثلا دویم لوست مو په لومړنی لوست پورې تړلی دی، دریم په دوهم پورې، همدارنګه دغه ټول لوستونه په بل پورې تړلي دي. نو تاسې هم هڅه وکړئ چې د اخرې موضوع کورنۍ دنده زده کړئ، تر څو په راتلونکي درس کې هم تاسې ته موضوعات پیچلي نه وي او په اسانۍ سره وپوهیږي. نو راځو خپل د دې څپرکي لومړنی لوست پیلوو. چې لومړنی لوست مو افغانستان ته د اسلام راتګ دی، دریمه او څلورمه پاڼه ده ستاسو په کتابونو کې. نو په دې لوست کې موږ او تاسې دا وایو چې افغانستان ته اسلام څه ډول راځي، څه وخت راځي، او مخکې د اسلام څخه د افغانستان اوزاد څه ډول وه، کله چې افغانستان ته اسلام راغلی بیا د افغانستان اوزاد څه ډول کېږي. نو موضوع هم افغانستان ته د اسلام راتګ دی. د افغانستان اوزاد د اسلام د څرګندېدو پر مهال، د اسلام د راتګ په نږدې وختونو کې افغانستان د ژوند د بیلابیل اړخونو له پلوه د یو بنسټیز بدلون لپاره چمتو شوی و. یعنی د دې لپاره چمتو و چې یو بنسټیز بدلون سره مخ شي. د مثال په توګه زموږ په هیواد کې یو داسې پیاوړی حکومت چې هغه مختلفې سیمې، مختلف ولایات تر خپلې واکمنۍ لاندې ولري، داسې یو حکومت شتون نه درلود. په هره برخه کې، په هره ولایت کې، په هره سیمه کې جلا جلا واکمنان و، او هره سیمه یا هره برخه د افغانستان د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدله. د هیواد په شمال کې مثلا ترکانو حکومت درلوده، د هندوکش په سویل کې رتبیل شاهان واکمني وه، او په لویدیځ کې بیا ساسانیانو حکومت درلود، یا په لویدیځه برخه کې په ساسانیانو پورې تړلي واریانو واکمني درلوده. چې دغه د افغانستان هر سیمه یا هر برخه، مثلا شمال، سویل، لویدیځ، ختیځ، همدارنګه نورې سیمې، د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدلې. یعنی په هره برخه کې یو خپلواک حکومت و. په شمال کې یو جلا حکومت و، د ترکان حکومت و چې موږ ویل، همدارنګه په هندوکش کې، د هندوکش په سویل کې بیا جلا واکمني و، په لویدیز کې جلا. یعنی داسې یو پیاوړی حکومت، داسې یو قوي او غښتلی حکومت چې هغه ټول دغه ولایتونه یا د افغانستان ټولې سیمې تر یوې واکمنۍ لاندې راولي. داسې یو واکمنۍ، داسې یو حکومت شتون نه درلودي. د ټولنیز پلوه هم د طبقاتو شتون، د وینې او توکم فاصلت باندې باور هم د خلکو د ستونزو سره مخامخ، خلک د ستونزو سره مخامخ کړي وه. یعنی دلته د وینې د لحاظه، د توکم د لحاظه، د قوم د لحاظه، د طبقو د لحاظه توپیرونه موجود وه چې خلک یې د ډېرو ستونزو سره مخ کړي وه. د کورنۍ جوړښت هم ټینګ او محکم بنسټ نه درلود. په ښځو باندې به ظلم کېده. د دینی پلوه هم زموږ هیوادوال یا زموږ خلک د افغانستان بېلابېل ادیانو منونکي و، یعنی مختلف دینونه به دوی معنی په تېره بیا په بودایي او زردشتي دین منونکي ډېر و په افغانستان کې، یعنی د افغانستان زیاتره خلک د بودایي او زردشتي دین منونکي و یا د دغه دین پیروان و. دوی به معمولا لمرته عبادت کوه، لمرته عبادت هم رواج درلودې. د بلې خوا د لوړ پوړو شخصیتونو د ځواک د خاوندانو د خوا ظلم او تیری هم په مظلومو خلکو باندې کېده، چې دغه ټول په خلکو کې یو عمومي نارضایتي او ګډوډي رامنځته کړې وه، چې په همدغه وخت کې د اسلام اواز زموږ هېواد ته راورسېده. یعنی هغه دین چې خلک یې یو څښتن خپلواکي عدالت او برابري ته رابلل، ډېر ژر دغه دین دعوت کوونکي او مجاهدین ځانونه د افغانستان یا زموږ د هېواد تر پولې پورې راورسول. راځو دې موضوع ته چې اسلام څه ډول خپرېږي یا د اسلام د دین خپرېدل د افغانستان پر طرف باندې د اسلام پرمختګ یا د افغانستان په لوري باندې د اسلام پرمختګ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې پیل شو. یعنی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې اسلام د افغانستان لور ته راغلی او د خواته هم پرمختګ وکړ. د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلی. مسلمانانو دا ښار ونیوي او اسلام دغه ښار ته لاړ. نو د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې داخلي. وروسته بیا نور شهرونه هم د اسلام د لشکر لاس ته ورغلل او نورې سیمې هم مسلمانانو د مسلمانانو تر واک لاندې راغلي او مسلمانانو دغه نور شهرونه هم فتح کړه. په تېره بیا د یو څلوېښت سپوږمیز څخه تر یا شپږ سوه یو شپېته زیږدیز کال څخه وروسته دغه پرمختګونه نور هم زور واخیسته، یا دغه د اسلام راتګ د افغانستان ټولې سیمو ته ورسېده او نور یې هم پرمختګ وکړ. زموږ د هېواد زیاتره شهرونه د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلل. خو د اسلام د دین مکمل رواج او خپرېدنه بیا هغه مهال شروع سوه چې کله دننه په هېواد کې ځینې کورنۍ عناصر او ځواکونه لکه سیستاني سفاریانو د اسلام دین ته د ساتنې او د دغه آسماني دین د خپرېدو لپاره خپلې ابلاوې وتړلې. یعنی دغه پرمختګونه نور هم ډېر زیات سو. د اسلام دا زموږ د هېواد زیاتره سیمې مسلمانانو ونیولې، مسلمانان راورسېدل زیاتره سیمو ته او هلته اسلام خلک اسلام ته راوبلل. د اسلام دین دغه هېوادونو ته دغه نورو سیمو ته هم راورسوي. خو دغه د اسلام رواجېدل، دغه د اسلام د دین مکمل کېدل زموږ په هېواد کې بیا هغه محل ډیر سوچ کله زموږ د هیواد دننه ځینې ځواکونه لکه سیستاني سفاریان د اسلام د دین د ساتنې لپاره، د اسلام دین د خبرېدلو لپاره بیا دوی ملاوي وتړلې. دوی بیا هم هڅه وکړه او دغه دین په مکمل ډول زموږ د هیواد هر ګوښ ته، زموږ د هیواد هرې سیمې ته او هر ولایت ته ورسېده. درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. موږ او تاسو نن ورځ په دې باندې وپوهېدلو چې افغانستان ته اسلام څه وخت رالی، څه ډول سره او د افغانستان څخه مخکې، د اسلام څخه مخکې په افغانستان کې اوزاد سره ول و. موږ په دې باندې وپوهېدلو، یعنی مخکې له دې چې اسلام افغانستان ته راسي، په افغانستان کې داسې یو حکومت حتی شتون نه درلودې چې د افغانستان مختلفې سیمې یا مختلف ولایات تر یوې واکمنۍ لاندې راسي، یا په ټولو سیمو په ټولو ولایتو باندې یو حکومت وي. د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر سیمه کې، په هر ولایت کې جلا جلا واکمنان وي. مثلا موږ ویل چې د افغانستان په شمال کې جلا واکمنۍ شروع و، د یا جلا حکومت و، د هندوکش په سویل کې جلا، په ختیځ کې جلا، په لویدیځ کې جلا. یعنی یو واحد حکومت په افغانستان کې شتون نه درلودي. د دې تر څنګ په ټولنه کې به د ټولنیز لحاظه ستونزې ډېرې وي، د خلکو ترمنځ، مثلا د دوی ترمنځ وینې په لحاظ باندې توپیر کې، د طبقو په لحاظ باندې، مثلا ټیټې طبقې یا لوړې طبقې، شتمن خلک، غریب خلکو ترمنځ به توپیرونه ډېر زیات و. قوم پرستی به ډېر رواج و. مثلا هغه کسان چې قومونه سره بیل و، د دې ترمنځ توپیرونه ډېر زیات و، چې دغه ټولې ستونزې خلک د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي و. د خلکو نارضایتي، ناخوښي هم په دوی کې زیاته وه. پر ښځو باندې ظلم ډېر کېده. یو کورنۍ یې محکم بنسټ شتون نه درلود، ښځې د ډېرو ستونزو سره مخ وې. مثلا موږ دا هم ویلي وه چې ښځې د اسلام څخه مخکې ژوندۍ تر خاورې لاندې ښخېدلې. دغه پر ښځو باندې ظلم د شتمنو، مثلا د شتمنو غریبو تر منځ فرق، د دوی د وینې د لحاظه فرق، د دوی د توکم یا قوم پرستۍ، دغه ستونزې هغه څه وې چې په افغانستان کې هغه مهال د اسلام د راتګ څخه مخکې شروع وې. او د دې ترڅنګ کله چې اسلام راغلی، یا اسلام د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې د افغانستان په لور پرمختګ وکړ، او د اسلام لشکر یا مجاهدین افغانستان ته راورسېدل، نو خلک یې د یو څښتن عدالت برابري دغه لور ته راوبلل، او د اسلام خپرېدل پیل سو. د افغانستان هر ګور ته، د افغانستان هرې سیمې ته او هر ولایت ته اسلام پرمختګ وکړ. او په 1400 زیږدیز کال کې دغه د اسلام پرمختګ نور هم زیات سو، او د افغانستان هرې سیمې ته د اسلام مبارک دین ورسېدې، او د افغانستان هرې سیمه مسلمانانو تر خپل ولکې لاندې راوسته. چې بیا دغه د وخت په تیریدو سره د 1400 زیږدیز کال څخه وروسته بیا هم دغه پرمختګونه ډیر زیات سو، او په مکمل ډول د افغانستان ټولې سیمې د مسلمانانو ولکې ته هغه مهال ورغلې چې د افغانستان د نن ځینې کونه ځینې حکومتونه دا پریکړه وکړه، یا دغه ملاوی وتړلې چې د اسلام مبارک دین نور هم پرمختګ ورکړي، او دغه د اسلام مبارک دین نور هم خپور کړي. همدغه دی چې سیستاني سفاریان یو هغه ځواک و چې دوی د اسلام د پرمختګ لپاره، د اسلام د خپرېدو لپاره خپل ملاوی تړي، او د اسلام پرمختګ نور هم زیاتیږي، او افغانستان ته اسلام راځي او خپرېږي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو درس پر همدې ځای پای ته ورسېدی. تر راتلونکي درس پورې تاسو کورنۍ دنده لري. کورنۍ دنده مو دا ده چې څلور پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ د همدغه لوست څخه، او دغه څلور سره پوښتنو ځوابونه تاسو 6 دقیقې تر څو په دغه درس باندې تاسو وپوهیږئ، او راتلونکي درس ته تاسو هم چمتو اوسئ، ځکه نو دغه د هر لوست په پای کې موږ تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې تاسو د ځان سره تکرار او زده کړئ. اوله پوښتنه دا چې د اسلام د راتګ پر مهال زموږ هیواد په شمالي او لویدیځ برخو کې کوم قومونه واکمن وو؟ موږ په همدې لوست کې یادونه وکړه چې د اسلام د راتګ پر مهال باندې زموږ د هیواد په شمالي، لویدیځ، سویل، د هندوکش په سویل او داسې نور برخو کې مختلف قومونه واکمن درلودل. نو تاسو وایئ چې په شمالي او لویدیځ برخو کې کوم قومونه واکمن وو؟ بل پوښتنه دا چې د هغو ادیانو نمونه واخلي چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود و. موږ دلته د دین په هکله هم یادونه وکړه، تاسو هم وایئ چې هغه کوم دینونه و یا کوم ادیان و چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود و. د دې ترڅنګ دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو له اسلام څخه هرکلی وکړ؟ موږ دلته ځینې ستونزې ویلې، د همغه ستونزو پر اساس باندې خلک ډېر ژر د اسلام دین ومنه. نو تاسو دې پوښتنې ته ځواب وایئ. او بل دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ؟ نو پوښتنه ته ځوابونه پیدا کړئ او زده کړئ. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو په مهربانه او ډېر رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د له مهربان را پس پیټل نه سلامونه کی هیر میمنې درنو زده کوونکو هله د چروغ او جوړ اوسې وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي تاسو ټول ته د هم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرح خلاص وایم لومړی موضوع مو هم د احمد شاه بابا د وکمن کېدو څخه د مخه د افغانستان سیاسي حالات په حقله پښپړه سم زیږدزه پیړۍ کې زموږ خاوره د ناور سیاسي پیش قرباني شوی وي یعنی په دغه پیړۍ کې زموږ خاوره د یزموږ هیواد د ډیرو په دو سیاسي پیش قرباني شو او د سلطان حسین بقره د بایقره مړینې څخه د مړینې سره سم ګډوډي ته لاره هواره سو یعنی کله چې سلطان حسین بایقرا وژل کیږي یا مړ کیږي نو په دغه هیواد کې ډېری ګډوډي پیښیږي او د شیبانیانو په لاس هم د هرات تیموري حکومت د منځځي او په فارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس باندې د صفویانو د واکمنۍ بنسټ ایښودل کیږي چې په هند کې هم د ګورګانی شاهزادګانو څخه یو کس چې محمد بابر د بابري دولت بنسټ کې شو او په دې توګه سره سمش په شمال لویدیز او سویل کې ختیځ کې بابری صفوی او شبانی دولتونه رامنځته کیږي بیلابیل حکومتونه په اړه برخه کې خپل واکمنۍ پیلوي چې دغه ټول واکمنان زموږ د هیواد د پرمختګ مخنیوي کوي او زموږ هیواد پرمختګ نشي کولای یو ډول خنډ ګرځي زموږ د پرمختګونو په وړاندې نو د جغرافیایي دغه د سیمو ویش همدارنګه زموږ خاوره دغه جغرافیایي سیمو ویش تقریبا دوه نیمه پیړۍ د ودی او پرمختګ څخه لیرې وساتله او په دغه وخت زموږ د هیواد زموږ هیواد د نورو هیوادونو په منځ کې د جګړې میدان سو او هر هیواد په د خپلې ګټې لپاره د افغانستان څخه ګټه اخیستل د خلکو پاتونونه بیا د لومړي ځل لپاره په دغه وخت کې په هرات کندهار اندخوی او بلوچستان سیمو کې پیل شوی نه په دغه وخت کې د افغانستان خلک ډیر پتنګ راغله د دغه حکومتونو څخه نو د پاتون ته مخه کوي نو هم دغه وخت چې د لومړي ځل لپاره په هرات کندهار بلوچستان او اندخوی سیمو کې خلک مقاومت کوي او پاتونونه کوي سره لدی چې دغه پاتونونه بیا په یو ځای کې آرام کېدل په بل ځای کې پورته کېدل خو داسې په عمومي ډول سره دغه پاتونونه آرام او غلی نسو په ختیځ ولایتو کې هم د خپلواکي غوښتنې پاتونونه شروع شو چې هغه به د ختیځو کرشاو یا سرحدي سیمو خلکو زیاتره قومونه په هغه کې برخه اخیستې و او همدارنګ سیاسي غورزنګونه هم کته هم دوی نسوي کولای چې خپلواکي ترلاسه کړي خو بیا هم دوی د خلکو ته الهام ورکوي چې دوی راپورټ سیاو پاتونونه وکړي چې بیا د روشانیانو د نهضت د نامه لاندې دوی پاتون کوي او په دغه پاتون کې ډیره ځنګړې ونده اخلي د دې تر څنګ د خوشحال خان خټک پاتسون چې دی هغه بیا یو بل سیاسي حرکت دی چې په دغه محل کې راپیلیږي او زموږ د هیواد د خلکو پر راویښولو باندې هم اغیز کوي د داسې پاتسون کوي د مقاومت شي دا د دې لامل کې چې زموږ خلک نور هم دغه پاتسون ته تشویق سي او راویښ سي زموږ په مسیر تاریخ کې بیا دغه خوشحال خان خټک د خټکو دغه پاتسون چې کړی دی د خټکو د غورزنګ په نامه یادیږي چې په دغه نامه ډیر شهرت لري او زموږ د هیواد په تاریخ که هم خاص او ځانګړی ځای لري په خپل خوشحال خان بیا یو فرهنګي او پوځي سړی و دی بیا خپل د ژوند څلور کال په بند کې تیر وی او د کلچي د زندان څخه آزاد سي دغه څخه ورسته بیا د خپل قوم مشر په لاس کې نیسي او کومي مبارزي چې دی کوي دغه مبارزه تر مرګه پورې دوام لري چې تقریبا اتیا کال عمر د درلودي او په دغه اتیا کلونه کې د تورمرګ پورې خپلې مبارزې ته دوام ورکړی که څه هم د خپلواکۍ غوښتونکو هغه مبارزې د هیواد په ختیځو سیمو کې د هیواد په ختیځو برخو کې کله په وقفه ډول سره لمینځ تللې یعنی کله به راپورته کېده کله به بیرته رامه کېدل او بیا به راپورته کېدل خو بیا هم په تلسمې پیړۍ کې یو ځل بیا د میرویس خان نیکه په د میرویس خان نیکه یو بل پاتسون وکړ د دې لپاره چې یرغلګل د مینځ یوسي او زموږ د هیواد په تاریخ کې به دغه د میرویس خان نیکه پاتسون د کندهار د پاتسون په نامه یاد شوی دی چې میرویس خان نیکه په 1905 کال کې د ګرګین د ظلمونو همدارنګه د صوفیانو د حکومت په وړاندې د کندهار شهر خلک د کندهار شهر خلک پاتسون ته راځي او دی په پایله کې پاتسون کوي چې دغه پاتسون په پایله کې بیا د هوتکیانو خپلواک دولت رامنځته کیږي او د خپلواکۍ اخلي چې د همدې دولت بیا په دغه دولت په دې باندې وتوانې دی چې د احمد شاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي
راځو دا چې د احمدشاه بابا د واکمن کېدو پر مهال باندې ټولنیز وضعیت څنګه وه په افغانستان کې. د شیباني، صفوي او بابري ځواکونو د ولکې په پایله کې د هیواد مرکزي دولت سوداګري او کرهنه د لاس ور کړی، یعنی د دغه درو حکومتونو په وخت کې زموږ هیواد پر هغه دولت خپل سوداګري او کرهنه د لاس ور کړی و. د هرات مکتب هم په دې باندې، د هرات هنري مکتب هم په دې باندې ونه توانېدي چې نور د ادب او صنعتکار مکتب وزي، او همدارنګه زموږ هیواد مرکزي حکومت هم نه درلودي. د اوبو لګولو هغه کوم سیستمونه او بندونه چې په خوا موجود و، هغه هم هغه جګړې چې په دغه دوران کې رامنځته سوې، دغه جګړو له امله دغه بندونه سیستمونه د منځه ولاړل. په دې وخت کې زموږ هیواد ډېر په سخت حالاتو کې و او ډېر جدي خطر سره مخ و. په دې هیواد کې د زیاتره خلکو بوختیا چې و هغه مهال کرهنه او مالداري و. د دې ترڅنګ د څرمن جوړول، صابون جوړول، د غالي اوبدل، ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه وه او د خلکو بوختیا همدغه وه. په ټولنیز حالت کې هم اخیستل او خرڅول چې و هغه د جنس په ډول و، مګر پیسې او سکې هم خپل خاص ارزښت درلودل. رزو د اقتصادي حالت دا چې د احمدشاه بابا د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان اقتصادي حالت څه ډول و. د هیواد اقتصادي حالت هم په 14مه او 16مه پیړۍ کې تقریبا شو. کرنه، مالداري او لاسي صنایع هم د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. یعنې زموږ هیواد اقتصادي حالت چې و هغه په مالداري، کرهنه او په لاسي صنایعو باندې ولاړ و. د دې مځکه چې و د دغه ځای مځکه، د اقلیم او خاورې، د ځینو نباتاتو د کښت لپاره ښه مساعده وه، او مګر هغه یرغلونه چې سوي و په دغه مهال کې، دغه جګړې او دغه یرغلونه د کرنې سیستمونه د منځه یوړل. او په دغه مهال کې خلک د اسلام څخه په پیړیو د مخه په کرهنه باندې بوخت و، او د دې ځای خلک هم بل بوختیا چې وه هغه مالداري و. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارې هم فوق العاده ارزښت درلوده. یعنی د سوداګرۍ لارې یا هغه واټنونه چې و د نورو هیوادونو سره هغه هم خاص ارزښت درلودي. د پردیو د حملو څخه د مخه پخوا، یعنی په 14مه او 16مه پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او همدارنګه د مارانهر هیوادونو سره په زیاته کچه باندې کېدل. یعنې سوداګریزې اړیکې یا صادرات او واردات د دغه هیوادونو سره زیات و. او هغه مهال بیا د کندهار او هرات شهرونه د سوداګریزو مرکزونه ګڼل کېده، په دې خاطر چې د کندهار شهر سوداګریز ارزښت په دې کې و چې د هغه شهر څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یعنی هغه صادرات او واردات چې د نورو هیوادونو سره کېدل همدغه د کندهار د شهر څخه تیرېده. نو ځکه کندهار شهر ته یې خاص ارزښت ورکړی و د سوداګرۍ په برخه کې. دغه مهال بیا د کندهار شهر د هند دروازې په نامه یادېدل، او د همدې مله زیاتره جګړې او هغه ذاتي جګړې د وخت او د ځواکمنو هیوادونو په منځ کې د کندهار د نیولو په مخ رامنځته کېدلې. یعنې زیاتره جګړې چې دغه مهال پیښېدلې، د دوی هدف همدغه و چې د کندهار سیمه ونیسي او دغه سوداګري ارزښت چې کندهار شال لري د دغه څخه ګټه واخلي. چې بیا د ځینو هیوادونو د حملو او د هیواد تجزیه څخه وروسته زموږ اقتصادي حالت له منځه ولاړ، اقتصادي مرکزونه له منځه ولاړ. په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه هم په ټپه باندې ودرېدل. اقتصاد ته ډېر زیان ورسېدی چې بیا تر اتلسمې پیړۍ او د ابدالیانو دولت د رامنځته کېدو پورې دوام درلود. راځو دا چې احمدشاه بابا څه ډول یو ځل بیا افغانستان را ژوندی کوي. خپل احمدشاه بابا د زمان خان زوی او د دولت خان سدوزی لمسی دی چې په 1928 کال کې زیږدیز کال کې دی په هرات کې زیږیدل دی، او دی په 25 کلنۍ کې د شیر سرخ زیارت په جرګه کې وخت ورسېدی. یعنی کله چې دی د 25 کالو په دی وخت کې د شیر سرخ زیارت کې جرګه و چې دی په همدغه جرګه کې شتون درلود، او دی داسې وخت ورسېدی چې کابلی صابر شاه چې هغه خپل یو دیندار شخص و، دی رولړیږي د غنم وژې د احمدشاه بابا یا د احمد خان په پټکی یا د هغه په لنګوټه کې اېشدي چې دا د شاهي سمبول دی، او دغه غنم د وژې په اېشېدو سره د واک ترسیږي او د واکمن ټاکل کیږي. نو کله چې احمدشاه بابا واک ته ورسېدی، هغه به د ټاکل کېدو څخه وروسته د ځینې ټکي په پام کې نیسي او د هغه هدف لپاره کار کوي. اول دا چې د غوښتل مرکزي قدرت بیا جوړ کړي او یووالی را رامنځته کی دا چې د احمد شاه بابا څخه مخکې یو مرکزی قدرت شتون نه درلود د هیواد سویل ختیز او شمال برخه کې جلا جلا حکومتونه و نو دا وغوښتل چې مرکزی د قدرت رامنځته کړي هغه بیا جوړ کړي او یووالی رامنځته کړي بل دا چې د افغانستان د طبیعي پولو امن وساتي چې د امو سیند څخه د سند او د هند تر سند پورې اوږدوالی درلودې دغه طبیعي پولو احمد شاه بابا په ځین کارونو باندې لاس پورې کړ او هیواد ته د هیواد سیاسي او اقتصادي برخو ته هم یووالی روبخشي او د قبایلو ترمنځ هغه کوم اختلافونه چې موجود و هغه د منځ یوړل خلک دې ته وهڅول چې د هیواد په ګټو او توانونو کې شریک شي او یوازې خپل ګټه په فکر کې ورنه سي چارواکو ته هم د مشورې ورکولو لپاره د مشرانو د تلپات جرګې بنسټ کې شو دی چې د دې ترڅنګ احمد شاه بابا ځینې اصلاحات او پوځي فعالیتونه هم درلوده اداري اصلاحات په دې ډول و چې احمد شاه بابا په اداري پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل د وزیران وټاکل او د مشرانو جرګې هم جوړ کړه د حکومت ډول یې د ټول اسلامي هیوادونو په رقم مطلقه سلطنت او د مشرانو په جرګې کې بیان پوه کسانو غړي توپ درلودي چې هغه د تصمیم نیولو لور ځای درلودي یعنی دغه د مشرانو جرګې هر تصمیم چې نیول کېدی هغه به عملي کېدی د نظام اداري جوړښت هم د درو قواو څخه جوړ بوچي او اجرائیه قوا او بل مقننه او بل هم قضایه قوه وي او قضایه قوه چې هغه په پوره خپلواکي درلوده د هیواد عواید هم د مالیاتو د ټولولو د غنیمت مالونو او د جنگي غراماتو او همدارنګه د پاچاهانو د سوغاتونو څخه ترلاسه کول احمد شاه بابا خزانه چې هغه د سرو زرو ګاړو او قیمتي ډبرو څخه ډکوه د هغه د مهمو کارونو څخه یو هم د کندهار ښار نوې وداني او د خلم ښار جوړول دي معماری حکاکی او د انزورګری حرفه هم په دغه وخت کې د پام وړ پرمختګ کړی و د احمد شاه بابا خزانه د سرو زرو ګاړو او قیمتي ډبرو څخه ډکوه چې هغه د هغه د مهمو کارونو څخه یو هم د کندهار ښار نوې وداني او د خلم ښار جوړول و د دې ترڅنګ معماری حکاکی او د ګری هغه کوم هلفی چې هغه هم د احمد شاه بابا په وخت کې ډیر پرمختګ وکړي د پوځي فعالیتونو په داسې و چې احمد شاه بابا په پوځ کې خاص ځنګړی استعداد درلودي د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یې وهڅول یعنی په هغه کې د هیواد پالنې احساسات راژوندې کړ خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت وربخشي او د پداسې ډول سره بریالي سوچي سیاسي یووالي ټینګ کړی او سیاسي یووالي رامنځته کړی د هیواد طبي پولیس هم هیواد خپل طبي پول ته ورسوي او احمد شاه بابا خپل پوځ کې دوه ډوله سرتیری درلود چې یو ډول یې منظم سرتیری او بل یې هم نامنظم ځواک وو چې دغه د قومي ځواک په نامه هم مشهور و او د احمد شاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمیر چې هغه په منځني ډول سره زرتونو ته رسیدي او د هیواد ټول عایدات یو دیرش میلیون افغانیو ته رسیدي چې د نیول شوو سیمو څخه بیا لاس ته راتلل یعنی هغه سیمې چې د خپل ولکې لاندې راوستلې هغه سیمې چې نیولې نو دغه څخه د هیواد ځینې عادت هم د همدغه سیمو څخه لاس ته راتلل احمد شاه بابا په درېګونو خواو کې وسلوال ځواکونه وټاکل چې تر ټولو مهمه جګړه د هند په طرف کې د پانی پت جګړه و چې دغه جګړه د احمد شاه بابا په وخت کې ډیره مشهوره جګړه ده چې احمد شاه بابا په پایله کې د هغه جګړې اتل په توګه راڅرګند شو او افغاني ځواکونه هم ډیر زیات غنایم لاسته راوړل دغه جګړې څخه د نظم منځته راوړلو په موخه احمد شاه بابا بیا دوه ځله یا دوه واري د لویدیځ په طرف باندې لشکر بیا چې په پای کې هغه التهم ډیر زیات بریالي توبونه ور په برخه کې نو درنو ست کوم کو د نن ورځې درس مو هم دومره و په دې هله چې تاسو د دغه لوستر اخرنی شی بور سره مل پاتې سوي او سی او ګټو مرسخصتي وي تاسو ټول په لوی مهربان رب سپارم شو وخت ولري شي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیشل نامه سلامونه ونی کی هیله مې درنه زده کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسې او خپل مترده مهاله په خیر را سوالې وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون ته شرغ لاست وایم چې نن ورځ موږ او تاسو خپل د لسم ټولګي تاریخ مضمون پیلو چې په دې پزروپوري مضمون کې به موږ او تاسو د بلابلو پزروپوري تاریخي موضوعات څخه خبر سو او هغه موضوعات چې موږ تاسو ته وړاندې کوو هغه به ډیر پزروپوري تاریخي موضوعات وسی چې تاسو هم په دغه تعلیم می او اکیډمیک سفر کې را سره مال وسی او د هری موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. زموږ استاد سي د نن ورځې لومړنی موضوع چې د هغه د آریانا د تمدن په حق لده چې په دې لوست کې به موږ او تاسو د آریانا د تمدن په حق له ترڅنګ د ویدی مدنیت په حق له معلومات لاسته راوړو چې دغه مدنیتونه یا دغه تمدنونه د کومه ځای څخه ډول او د کوم کسانو لخوا د دې بنسټ شول کیږي او خپل دغه تمدن څه ډول یو تمدن دی. دغه موضوعاتو اړوند به جو تاسو نن په همدې غلوست کې وو پوهیږو او معلومات ترلاسه راوړو. نو راځو خپل د نن ورځې لومړنی موضوع پیلو چې د آریانا تمدن دی. په خوانی آریانا یا نننۍ افغانستان د میلاد څخه مخکې د درو څخه تر 2000 کال مخکې د کرهنی او د اوبو لګولو ش سیستمونه درلودل. د دې ترڅنګ د خلکو څخه ډک شهرونه درلوده. د میلاد څخه د مخه د لومړنی زرو کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع، مسکوکات، تیب، نجوم، ټوکران، د ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم دغه مهال رواج و او د نړۍ په تمدنونو کې دغه تمدن پنځم ځای ځانته غوره کړی و. یعنی د نړۍ په هغه بهترینو تمدنونو کې دغه تمدن پنځم ځای درلودي، یعنی پنځم مقام یې درلودي چې هغه کسانو چې تقریبا 2500 کال په خاطر میلاده په افغانستان کې میشت و او په افغانستان کې اوسېدل دوی خپل ځانونه ته آریان ویل. آریان بیا د شو خویونو خواندان یا د اصل خلکو معنا لري چې دغه هغه کسان چې دغه 2500 کال مخکې تر میلاد په افغانستان کې اوسېدل دوی خپل ځانونه ته آریان وایي، چې یعنی موږ هغه د شو خویونو خواندان او اصل خلک یو، یعنی خپل ځان ته د آریان نوم ورکړی وو. او د دغه خلکو د لومړنی ځایونو په حق له داسې دقیق او کره معلومات نسته، خو دا څرګنده سوی ده چې افغانستان ته آریایان د سیر دریا او امو سیند شمالي لور څخه دی راتیر سوي دي او په بلخ کې ځای پر ځای سوي دي، چې هلته بیا د دوی د آریایي دورې د لومړی بنسټ د لومړنی مدنیت بنسټ ایښی دي او دوی به خپل ټاټوبي ته هم د آریانا نوم ورکړی دي. یعنې دغه آریان کسان چې کله د افغانستان ته د سیر دریا د امو سند شمالي طرف څخه راغله او په بلخ کې ځای پر ځای سول، دوی خپل د اریایي دورې لومړنی بنسټ کې شودل او هغه ځای کې چې دوی ځای پر ځای سول هلته اوسېدل. یعنی خپل ټاټوبي ته بده د آریانا نمبر کړی او هغه یې آریانا نوم ولی وو. دغه آریایان د خپل اوسېدو سیمه ته بیا آریانا ویچه یا آریانا ور شوول، چې په ویدي سرودونه کې د آریانا په نامه قبیله هم یاد سوی ده چې دوی بیا د اوسنی النګار اوسېدونکو او د بولان اوسېدونکو هم د بهالانه په نامه یاد کړی دي. آریایانو بلخ ته د رسیدو څخه مخکې کوچیاني ژوند درلود او په ویدي سرودونه کې هم د دغه کوچیانو دمتو واکمن یا مشهور واکمن د کیومرس په نامه یاد شوی دی او دا څرګندوي چې آریایان په کوچیاني ژوند کې هم پاتاهي نظام درلود. یعنی مخکې لدی چې دوی دغه آریایان بلخ ته راورسیږي دوی ساده او ډیر کوچیاني ژوند درلود او په دې وخت کې دوی د کیومرس په نامه پاتاه هم درلود، یعنی پاتاهي نظام یې درلود چې په ویدي سرودونه کې د دوی هغه تو یا مشهور پاچا چې هغه د کیومرس په نامه یاد شوی دی او همدغه په ویدی مدنیت کې یا په ویدی متنونو کې دغه د پاچا یادونه د ښکارا کوي چې دوی په کوچاني ژوند کې هم پاچاهي نظام درلود. دی چې بیا کله بلخ ته رسیږي په بلخ کې میشت کیږي او د خپل ژوند پیلوي، نو دی بیا د کوچاني ژوند څخه شاري ژوند ته ځي، کوچاني ژوند تر شاپ تیږي او شاري ژوند ته مخه کوي. د آریایانو یو څنګه د لویدیس پر طرف باندې لومړی پارس یا اوسنی ایران او بیا د هغه ځای د اوسنی ترکیه او د هغه څخه وړاندې بدونه ان تر اروپایي هیوادونو پورې ورسېدل. بله ډله اریان بیا د سهیل ختیځ پر خوا باندې مخه کړه، یعنی یوه څانګه یې د لویدیځ پر خوا باندې ولاړل او بله یې بیا د سهیل ختیځ پر خوا باندې. هغوی بیا لومړی د لرغوني هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل، خو هغه اریان چې هغه د هندوکوش دواړه خواو ته پاتې سول او هلته میشت سول، دوی بیا په لرغوني افغانستان کې د دوو آریایي یعنی ویتی او اوستایی مدنیتونو بنسټ یې په بل پسې کېښودل. یعنی دا چې دوی مهاجرت کوي لویدیځو سیمو ته، ځینې یې د سهیل ختیځو سیمو ته، مګر هغه خلک چې یا هغه آریان چې همدلته په افغانستان کې پاتې کېږي، د هندوکوش دواړه خواو ته میشت پاتې کېږي، دوی بیا دلې په افغانستان کې د دوو آریایي مدنیتونو بنسټ ایښدي، چې یو ویدی مدنیت بلې هم اوستایی مدنیت. راځو ویدی مدنیت پیژنو. دا چې آریایان په افغانستان کې پاتې سول او دوی د ویدی مدنیت بنسټ کېښودې، نو په افغانستان کې د آریایانو تر ټولو لرغونی مدنیت چې دی هغه همدغه ویدی مدنیت دی، چې د ویدی اصطلاح د وید د کلمې څخه اخیستل شوی دی، چې وید بیا د پوهې او علم معنا لري. او دا مدنیت ځکه د ویدی په نامه یاد شوی دی چې معلومات یې د ویدی د څلورو کتابونو څخه لاسته راغلی دي، چې هغه څلور کتابونه د ریګویدا، اتهرو ویدا، سما ویدا او ویجرو ویدا څخه ویجرو ویدا دي. د دې سرودونو شروع بیا د میلاد څخه 2000 کاله د مخه کلونو پورې اړه لري، چې په شفاهي ډول د آریایانو د خوا د یو نسل څخه بل نسل ته انتقال شوی دي، او شپږ پیړۍ مخکې تر میلاد بیا دغه په سانسکریت ژبه باندې لیکل شوی دي. آریایان د ویدی مدنیت پر مهال باندې د بوختی لرغونی ښار د خپل لومړنی پایتخت او اداري مرکز په توګه وټاکه، او د کوچنی ژوند ترڅنګ په کرهنه او بنوالی باندې هم لاس پورې کړ، چې بیا د ویدی مدنیت خلکو د ژوند د ترلو او همدارنګه د کرهنه لارې خپلې اړتیاوې پوره کولې. دوی به ژوند اهلي کړي وو او د هغو پر شیدو او غوښو سربیره د هغو د پوستکو څخه هم د کالو او د چپلی د جوړولو لپاره پاره کار اخیسته. ژوی به د سکی پر ځای په ځای سره بدلول، او د هغه به د تبادلې بنسټ ګرځاوه، چې هغه ته بیا پیسې وایي، یعنی د پیسو په نامه یادول. خو په عمومي توګه دغه سوداګري چې وه، هغه د سوداګري په معاملو کې دوی د جنس په جنس تبادله کول، یعنی د جنس په مقابل کې به جنس ورکوي، ځکه دوی پیسې د چاپ کړي کاغذان نه درلوده. دوی چې کله کوم سوداګري معامله یې کوله یا کوم څه رانیول، جنس په جنس به کول. مثلا که چیرې غوښتل حیوان یا یو څاروی رانیسي، نو په بدل کې به یې بل څه هغه ته ورکول، یعنی یو شی به ورکول، پیسې نه درلود، یو بل جنس به د هغه په مقابل کې ورکول. نو ځکه دغه د ویدی مدنیت په خلکو کې دغه ډول ژوند مخته وړی دی. د دې ژوند چې هغه ډیر ساده او ډیر لومړنی ژوند و، چې دوی خپل د ژوند هغه ډیر ساده او اړتیاوې چې خوراک و کالی و او پوشاک و، دا به هر څه د حیواناتو یا هم د کرهنې له لارې پر مخ وړل. په عمومي توګه دوی سوداګري هم د جنس په جنس سره د جنس په جنس په مقابل کې دغسې مخته وړل. ویدی مدنیت په پرله پسې توګه د میلاد څخه 1200 څخه تر 0 کلونو پورې دوام وکړ، او دغه مدنیت تر دغه کلونو په منځ کې ادامه درلوده. راځو د ویدی محل د فرهنګ یو بیلګه. په ویدی محل کې چې فرهنګ څه ډول و، هغه یو مثال یا یو بیلګه داسې و چې زوم د خپلې مثلا هغه واده چې سرته رسول کېدی د دوی په مدنیت کې، بیا به زوم د خپلې ناوې لاس نیوه او دوی درې سره به د خپل کور ګرچاپیره ګرځوله، او دا سرود به لوسته چې یعنی خپل د ناوی لاس چې کله دا زوم نیوي، نو بیا به دا سرود ویل چې ستا لاس په نیک شګون نسم تر څو زما سره د ژوند تر پایه ژوندۍ او خوشاله اوسه. کله چې ناوی د میړه کوټه ته ورسیږي، نو په دې وخت کې بیا شیرونه وتوایي، چې شعر یې هم داسې دی چې دلته دی خوشي ستا په برخه سي، ستا کور دی د مال شتو او اولادونو څخه ډک سي، ښکلې ناوکۍ ته دا کور ساته او د خپل خاوند سره اوسېږه، د زړېدو پورې دی دا کور ستاوي، اوس په دې ځای کې اوسه او له دې ځای هېڅکله مه جلا کېږه، ته دې د ډیر عمر المسیانو کړوسیانو څښتنه سي، ته دې تل په دې ځای کې خوشاله وسی، ای د دې کور مېرمنې. یعنی دا هغه د دې د فرهنګ یو بیگ لګو، د دې د هغه رسم رواج وو چې کله کوم واده سرته رسول کېدی نو بیا زوم د خپلې ناوې لاس نیوي او د کور شاوخوا ته به ګرځول، او دا به ویل چې مثلا زستا لاس په ششو ګون سره نیسم تر څو ته زما سره د ژوند تر پای پورې پاتې سي او خوشحاله اوسې. کله چې بیا د خولې ته رسېږي بیا ځینې شعرونه ورته وایي چې دا د دوی د فرهنګ یوه بېلګه وه. د دې تر څنګ بل مدنیت چې و هغه د استایي مدنیت و چې د اریانو په واسطه ایښودل سوی و. د استایي مدنیت بنسټ هم په بلخ یا پخوانۍ بوختي کې د میلاد څخه څه نه څه 4000 کاله پخوا ایښودل سوی و، او دغه مدنیت د دې لپاره چې دا مدینه د دې لپاره د استایي مدینه په نوم یاد سوی دی چې د دغه مدینه اړوند معلومات بیا د استا په نامه مذهبي کتاب کې موجود و، او بیا د مورخینو لاس ته ورغلی دی. استاد زرداش یسپنتمان د خواویل سوی نصیحتونه او د نصیحتونه دی، او یوازې یوازنی منبع د هغو معلوماتو شي د لومړنی اریایي مدنیتونو په نامه د سیمې او په ځانګړې توګه د لرغوني افغانستان د تاریخ ځانګړې څپرکی ګڼل کیږي. او د استا کتاب هم د زرداش د مړینې څخه وروسته راټول او د استا په نامه خپور شو. ډیر شمیر پوهان استاد قانون او هدایت په معنا پیژني. لومړنی استایي متن د ساور پور 2000 د غوایی پر 2000 پوستوکو باندې لیکل سوی و چې د یونانی سکندر د بریدونو پر مهال باندې زیاته برخه وسوځول سو، او د سکندر څخه وروسته د زردشتي آئین پیروان د استا پاتیشونی سره راټول کړل، او د هغه پر بنسټ د استا 15 کتابونه ولیکل چې د یسنا، ویسپرد، وینديدات او یشت او ورکی استا په نامه یادی شي. یعنی دا هغه 15 استایي کتابونه دي چې دوی د دغه لیکل سو متنونو څخه راټول کړی دي. د دې تر څنګ یعنی هغه لومړنی وستای متنونه چې د پر 2000 پوستوکو د غویانو پر پوستوکو باندې لیکل سوی وو چې بیا ورسته د یونانی سکندر د بریدونو پر مهال باندې ډیره برخه وسوځول سو، خو بیا د سکندر څخه ورسته بیا د همدغه زردشتي عین هغه پیروان چې هغه دغه د وستا پاتیشونه سره راټول کړل، او د هغه پر بنسټ باندې دغه 15 کتابونه ولیکل. زردشت د میلاد څخه د مخه په 1568 کال کې په بلخ کې زیږیدلی وو، او په شل کلنۍ کې دی ګوښه شوی.